په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سش کال نه نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې 60 غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې 90 وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یوه ټویټ کې ویلي، په داسل کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندې شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپلاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښوولې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونې کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانیکووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بیول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 13. په دې وساته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. طالبان وایي چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
موضوعات ابتا، موضوعات زوال
د ابتا، د ډبرو د سکرو، همداراز د بندرونو د خدماتو د تلرویج ساته فعالیت په کتنه کې بحث وشي.
د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو څه باندې 300 ورځې کېږي. په دې اړه په یوه مرکه کې اوري.
زما هیله او غوښتنه همدغه ده څومره زر څه کېږي او څومره عاجل او فوري څه کېږي باید بېرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
کندز کې د للمو کروندګر وایي چې سږ کال یې حاصلات ښه نه وو.
او دغه للمې دې موږ پاکې وچې شوې، د زراعت کاري د هوایي اوبه کمې شوې، شالې کاري راباندې بنده شوه، اوس مۍ کرو.
په غزني کې د یوې کورنۍ په اړه راپور اورئ چې ګڼ غړي یې په سترګو نه ویني. نن د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ شپږم پړاو پیلېږي.
دغه سیالۍ به د اګست تر 15 منټې پورې دوام وکړي.
د بریتانیا یو چارواکی وایي چې په اوکراین کې د روسیې شاوخوا 5000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درسي ساعت 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخه ده. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سوي وو چې دغه پلاوی د یکشمې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډیره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ
د اپتا د ډبرو د سکرو همدار از د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د موین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکر په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 200 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکر بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان د محل له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سګنی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال مارکوس پوزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنه بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دنجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې. نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبی خبر د چپ یو ملک چې تقریبا یو کال پاغه کې نیمه ټولنه جنکیانی د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې عقله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی نړیوال ټولنه مخصوص هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې طالبانو دراتک نه استقبال کول او دوی ته زمينه برابر کړل او مشروعیت ورک نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کی. از ما هیله او غوښتنم دغه د څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غزه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلاتو ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو منځ کې طبیعي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبري بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس په حال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپرې وهل شوي او لګول شوي وه. او متاسفانه دوی همدغه طالبان او همدغه د دوی عسکر یا همدغه د دوی جنګیالي چې ملکي وګړي وژله، مکتبونه یې ورانوله. متاسفانه موږ شاهدان د دې وو چې ډېر خلک او مخصوص مکتب جنکیانې وژل سو. نو نن دوی نه پوهېږي چې څنګه بیرته خپل هماغه عسکر ته ووایي چې هغه مکتب چې پرون ناروا وو نن روا دی. د دوی اختلاف دې نه څوک سترګې نشي پټولی، مګر دا چې دا اختلاف به کله رفع کیږي زه کوم روښنایي نه وینم.
ستاسو په نظر نړیوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو له مسلې نه په یو ډول سره ځان لری کړی او ګوښه کړی نه دی؟
نړیوال ټولنه، بین المللي سازمانونه، سازمان د ملل متحد، د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او ټول هغه ملکونه او هیوادونه چې طالبانو سره مرسته او همکاري کړې ده، دې مکلفیت لري د افغانستان په حق له باندې او مخصوصا د افغانستان د ښځو او جنکیو په مقابل باندې، ځکه چې د دوی د لاس نه طالبان واکمن شو. دوی په د خپل سازمان ملل متحد باندې په اساس باندې هم دوی ځانګړي مسؤلیتونه او صلاحیتونه لري. او زه فکر کوم چې وخت براشی او که چیرته فشار په طالبانو باندې یا سیاسي جار جوړه کارونه کې، نو خامخا سازمان ملل متحد کولای شي دغه قوت پکشته چې د افغانستان په بکله باندې متفاوت دریځ غوره کړي. نړۍ خپل په د افغانستان د مسایلو په هیڅ شکل او هیڅ صورت باندې بیرون نشيسته، ځکه طالبان راغلي د وګړو په واسطه باندې دي او دوی مجبور مکلف دي چې د هر وسیلې نه کار واخلي. او طالبان هغه مخکنه ژمنې چې دي نړیواله ته ټولنې سره کړې و هغه باندې باید عمل او چلند وکړي.
په نړۍ کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ځینې افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه یې دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسئ، نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تیریږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لورې لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي خو د غنګونی لامل نوبت نه ورزی
کچو کو خپل پیسې خلی غن مجبور د چینی مورس یا پورا یا ورس ورته زنګړی کړي نو تبان زیات خلک دي چې غي وزپی لري کاروبار لري یا نور کارونه لري نو د پیسو لپاره چې خپل ماش واخلي یا خپل پیسې واخلي نو ولته یو ورځ ځای کیږي ځکه خپل ورغلمه د مدریم زال چنن ورغلمه نو خپل پیسې تر لاس نه کړې ځکه بیر بار ډیر زیات وو.
محمد ایمل چې پرونی په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وای په ډیرې سختۍ له بانک څخه خپل پیسې واخیستې نو موړی وای پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی
کله چې ترې راخلي دغسې به راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي مطلب خپل پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي د بنکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلې اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډیر برېښنایي ماشینونه یا ای ټي ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي خو اوس چې د دوی د حکومت یولس میاشتې پوره شوي دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډیر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوي. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له موږ سره معلومات شریک نه کړل. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم یو نړیواله مسأله د بریتانیا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 5000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 5000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1100 پورې روسی ټانکونه لمینځ تللی دي. د نوموړي د اټکل لمخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبیتسکی ویلي دي چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمي لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداري تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورښت لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمی کار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمی کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې څلوېښت شوې، یعنې بارانونه ونه بیخی ونس باندې اول زم به وی کی یو جریب نه لرم هغه لل می کی می پرسیل وڅو نو د دکانان ډیره پستون زکی دی
د شرشی ولسوالی یو لل می کار بسګر څلوه کلن طاهر خان هم وای چې په ژمه کې دی واوره نه ور خلامل دی دوی لل می کښتونه لمنځه تللی او کړي خوري په سین لاهو شوه
غنم ونس په ګرځ داسې یو یو ډیش ولر دی ملچر سو وس ملو خړل نو بخی مرته تاوان سو بیرو لگولی من بخی دای تاوان دای اگه دا مطر کریم اولا که برا برا سایی جن دا وش را زکات برای که مقصد دای خبر دا مرس را کمکونه و که یاره
پا کندس که وچکالی زپلی خلق خبرداره ورکوی که حکمتی چارواکی او مرسته کون که موسیسی پا وقت سر دی دوی سنزه تا پاملاره نوونه کدی نو پراتولون که جمعی که با گرن شمیر کورونای دی خوراکی تو کل قحطه سر مخامخ شی دی چهرداری ولسوالی یو للمیکار کروانگر 50 کلن محمد تاوس وای دی وچکالی لامل دی شپی تجربه للمی زمک فصل لمنزه تللی
او دا غلل می دی منگ پاک وچی سوی دی زرادکاری دی اوی مو بکمی سوی شالی کاری را باندی بند سوی ووس می کرو غوارو چی منگ سر دی قانکار سر کومک یو شی وکی را سر کود را تا قیمت سوار سی را تا قیمت سو دا منگ تراتور باندی کلبه کو یو سات کلبه منگ تا با یو نیم زروپی کهی او تیل قیمت سو
د خانابات ولسوالی یو للمیکار بازگر پاینده محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي
سکل وچکالی ده بیخی دیقان ضعیفه ده ایتس همکاری و آغا نده سره چه منگه غوار دیقان سره باید چه کومک کسی لال ما خو پاک پاکی زوچه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي هیله من دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي د نوموړې ادارې د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80% کښت منځه تللی او زموږ للمي کار بزګران متضرر سوي دي
د چارواکو د خبرو له مخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو تکیه ده خو سږ کال د وچکالۍ له امله د للمي غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښ وړ 2,33,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده
په غزني کې د 12 نابینایانو کور په غزنی کې یوه کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني دوی ویل دی عمل چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي له کلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوی وکړي زموږ همکار دغې کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی
دا غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې یوه 12 کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له 12 تنه غړو څخه 12 تنه نابینایان دي بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلیک اخته دي
تعلیم کوشش اید په سړی ودل مې تعلیم کول هغه ترتم سم په مکتب وای او ته وس مکتب بنسل سرسام ولې ودل مې سم
دا شاوخوا 15 کلن مومن خان دی مومن خان وای ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاته دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وایي ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي
نو څنګه که مجبوري ده څه بله چاره نه لرو بله ته نو زمن مې معیوبه دی مسر زمې دغه زوی ده نو دوه ته به ته څه کوي دا زوی به نو زه ورته ماته څه شی وکړي دغه یو ځای بل پاکستان ته هغه راته ویلي چې په شخصي کې خرچه غواړي درې نیم څلور لکه روپۍ او حکومتي جیانو ته بده نم هغې کې نه وایسته هم درلوده او نو څه شناخته درلود چې هلته ورسي ذاتي درته وایي وایي دا دې کار نه کېږي
مومن خان وایي د نادارۍ غریبۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني
ټول مایې بایو پنځه کې ما کوچنیان دي ټول مایې بایو یو ځای ما دا خو ته اوسېږه درې زره افغانۍ ورکوو، د هغه میاشتې کرایه ورکوو ساتي. او زه خو کونډم یم، اهتمام مې د مشر ته نه غته، هغه خو بیا بېخي مایبه ده په سترګو باندې.
د جمیلیا او مومن خان خور کونډه ببک هم نابینا ده. دا هم له خپل اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. ببک دې ته خوشاله ده چې اولادونه یې روغ دي، خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت نیستۍ ژوند تېروي.
د ورور اولاد مې نه دی، خور دی، ما دی، دلته په یو کور کې اوسېږو. په سترګو مایوب یو، ورور خو مې په سترګو مایوب ده. ما خوندې مې، خور مې کونډې یو، سرپرست بېخې نه لرو.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې، خو دلته هم له کړاوه ډک ژوند تېروي. نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکې او جمیلې د کورنیو سرپرستي هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخواه کار کوي، خو په 3000 افغانۍ د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسني وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې، خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دی نه دی منا محرومه، دی کولای شي دلته ځان رجستر کړي او ثبت کړي او خپل حق دی ترلاسه کړي انشاءالله الرحمن. موږ ورته آماده یو.
ببکه جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تېروي چې ګوند یو څوک روغتیایي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اسد الله مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي. د نجونو مکتبونه دې ژر تر ژره اله کړي، ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکترانو ته ضرورت لرو. د اسلامي امارت مشرانو زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجع چاته ورولي چې نارینه افغانستان اسلامی امارت مشران مکتبونه.
السلام علیکم، سفی الله یم د هرات ولایت څخه. تاسو سره د ژغیس پیام له لارې په لیکه کې یم. دا د خوراکتو که بیا بیخي لوړه شوې ده. افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده. څوک د هیڅ شی اغستلو، ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري. بس د اړوندې ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی دې بررسي وکړي، سروې دې وکړي، پوښتنه دې وکړي د دوکاندارانو څخه چې په لوړه بیا د شیان نه خرڅي. او که د ګمرک ستونزه یې بس د ګمرک له خوا نه د دوی د ګمرکي ښکته کې پیسې د کمې واخلي، چې بس دا مظلوم ولس بیخي د حصه اغستلو وسه نه لري. ډېر خلک دی چې د شپې لري، د ورځې نه لري، د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم. طالبان د حکومت زده غوښتنه لرم چې د کولرا مرضي د مخنیوي لپاره دوی جدي ګامونه واخلي، ځکه اوس له کندهار ته نه ده رسېدلی.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دي د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سش کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی.